که نسبتی هستند. بسیار تشکر. ساعت 4 شد و حالا همکاران ما در استودیوی پراگ حاضر هستند و برنامه را به پیش میبرند.
د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونه کې اوري چې امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د ولسمشر لومړي مرستیال دا خبره نن په کابل کې د شهید اونۍ په مناسبت وکړه. راپور یې په څو شېبو کې اوریدلی سي. نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل امنیه قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. هند او چین یو بل پلان جمونه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د کابل امنیه قومندانۍ د نیول شویو کسانو کره شمېر نه دی روښانه کړی، خو په هغو تصویرونو کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوي ښکاري چې له یو شمېر نیول شویو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه.
زه پر ځوانانو بیا غږ کوم چې راسئ، د احمد شاه مسعود روایت پیاوړی کړي، عزت او شهامت یې نندارې ته وړاندې کړي. د خلکو ځورونکي له موټ څخه نه دي.
نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د شهید اونۍ په مناسبت د لویو موټریزو کاروانونو په رایستلو سربیره هوایي ډزې هم وکړې. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلی صالح دا خبرې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې. هغه وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تېرې قربانۍ له پامه ونه غورځول شي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله هم دا څرګندونې نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلانو د ګیرې له ایښودلو وروسته خبرلانو ته وکړې او ویې ویل
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
د یو بل خبر له مخې په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرون د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ رسنیو ته استولې ویل شوي چې د طالبانو مرستیال مشر او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر اخوند، مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم حقانی او د دې ټیم درې نور غړو مولوي عبدالکبیر، ملا محمد شیرین اخوند او ملا خیر الله خیرخوا په دې کتنه کې ګډون درلود. د خبر پاڼې له مخې د قطر د صدر اعظم لمرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په دې کتنه کې د بندیانو د خلاصون د پروسې د ژر نهایي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو د پیل اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې وشوې. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې ځکه ځنډېدلي چې تر اوسه د دوی له لست مطابق ټول بندیان نه دي خوشې شوي، خو د افغانستان حکومت وایي د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ شوی دی. چارواکي د پکتیا په څمکنیو ولسوالیو کې په یوه بریک کې د پاکستانیانو په ګډون د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اړوند منګړي سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ.
د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې د 15 پاکستانیانو ترهګرو په ګډون وطنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي.
د ښاغلي منګل په وینا په بلید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. دا پېښه ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د سیمې یوه اوسېدونکي فاتح ګل د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم فاتح گل دا تقریبا 15 بجې وی جکله منګم پکارو پته را دنه لګیدل غو جکله د شور د غره جوړ راخاره شونه بس جوړه وا او بس سوزی په ځمانه کې نه سولوبې دا غینه با چکله جوړه خوارش ولا روان شو په دې لار باندې خو زرو ته منګر سیدی زکم نشو جګه نور کانډې مې غره نارال وی دی
د خیبر پختونخوا اله د قانونو او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف فرانسپرس خبري اژانس ته وویل تر اوسه له کان څخه 3 مړي راایستل شوي او 40 نور جوبل شوي. هغه وویل ګمان کېږي چې 40 نور کان کیندونکي به هم تر خویدلو ډبرو لاندې بند پاتې وي او د ژغورونو هڅې روانې دي. هند او چین یو بل په لانجمنې پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنې پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه تورن کړل چې په غیر قانوني توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول له کرښې اوښتي او په قصدي توګه د خبرداري ډزې کړې دي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. هندي چارواکو بیا دغه ادارت کړی او ویلي دي چې چینایي ځواکونو په سیمه کې د یوې لرې پرتې پوځي پوستې د محاصره کولو او د خبرداري ډزو د کولو په هڅه سره یو ډیر پاروونکی اقدام کړی دی. او ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړه نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسانې له ونو تر 40 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویان فهرالدین التون په یو ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي. د سعودي محکمې 8 کسان د خاشقجي په قتل کې پر لاس درلودلو تورن پیژندلې. د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو، خو وروسته له هغې چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل محکمې پر سزا بیا غور وکړ. دا د دې ساعت مهم خبرنه.
نن سیشن بده د وژې اسمبلی 13 د سپتمبر 8 د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب باید پوه سي چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
په بل راپور کې اوري چې طالبان اداره لري چې لای همسل بندیان خوشی سوي نه دي. که دوی خوشی نسی د سولې مذاکرې نه پیلېږي. د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له طالبانو غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني.
ټول شرایط پرس وو، نور که یو ورځ وي یو سات هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي، دا به یو جفا وي، یو بې انصافي به وي، ابدي وخت ضایع کېدا به وي.
په نور موضوعاتو کې په مومندو ایجنسی کې د کان د نړیدو په پیښه کې 300 زیات کسان مړه سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او د ګوړې اچار. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. امر الله صالح د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د نونسیم تلین په تړاو جوړې سوې غونډې ته وویل افغانان غواړي چې په سولې کې ژوند وکړي، خو په سولې کې باید د خلکو تیرې قربانۍ هیرې نه سي. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې ډېر ژر به د دواړو لوریو ترمنځ مخامخ خبرې پیل سي. امید ظهیر مل او نور تفصیل.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي افغانان غواړي له خپل دښمن سره په سوله کې ژوند وکړي، خو داسې سوله چې د خلکو قربانۍ پکې کمرنګ نه شي. ښاغلی صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته خبرې کولې وویل طالبان باید په دې پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د سولې مذاکرات د دوی غوښتنو او ارزښتونو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده. د دغه نظام د جوړولو په خاطر په دغه خاوره کې په سلور ګوت د دې خاوره کې په سلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړی دي، اوس هم قربانی ورکړی دي. طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
د ولسمشر لومړی مرستیال زیاتوي په مذاکراتو کې به پر افغانانو هیڅ یو بهرنی عمل تحمیل نشي. بلخوا بیا د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یاد غونډې ته په وینا کې وویل چې ډېر ژر به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل شي.
کیدای شي په لنډو ورځو کې د دواړو لوریو پلاوی له هیواده د باندې سره مخامخ شي او خبرې پیل کړي. هغه وخت چې موږ وایو د شهیدانو ارمانونو ته ژمن یو، دا معنا لري هغه ډول چې د خلکو د حقونو د ساتنې لپاره درېږو، همدا ډول د سولې د راتلو لپاره هم، څو یوې عادلانه سولې ته، با عزته سولې ته، هغه سولې ته چې ټول پکې خپل عزت وویني ورسیږو.
بلخوا بیا د سولې علي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلید په مناسبت جوړ شوی مراسم مطابق خپل خبرو کې د سولې پر وړاندې د خندونو پر لری کېدو ټینګار کوي او وایي سوله باید د شاتګ په معنا نه وي.
سوله باید راشي، هیڅ یو خنډ باید د سولې پر وړاندې د هیڅ ستوري لخوا جوړ نه شي، خو خویندو او ورونو سوله د شاتګ په معنا نه ده.
په دې مراسمو کې یو شمېر نور ویناوالو پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې پر وړاندې نور خنډ جوړ نه کړي او بې له ځنډه له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که څه هم طالبانو وړاندې ویلي وو چې د خپلو ټولو بندیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو د نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم رسمي مخامخ خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان حکومت د خپل پلاوي بشپړ چمتووالي هم خبر ورکړی دی او طالبانو هم ویلي د خبرو د پیل لپاره یې خپل یو شکستیز ټیم ګمارلی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال وایي د سولې مذاکرې دا معنی نه لري چې د طالبانو غوښتنو ته حکومت تسلیم شوی دی. امرالله صالح تر دې مخکې ویلي وو چې حاضر نه دی له طالبانو سره په راتلونکي کې ګډ کار ته زړه ښه کړي. بلخوا د طالبانو لخوا هم د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په تړه یو لړ څرګندونې سوي چې د دوی اراده ډېره پخه نه شي. دا څرګندونې ولې کېږي؟ د تحلیل لپاره د ولسي جرګې پخوانی استازی شکریا برکزی د سکایپ لالاري په مستقیم تماس کې را سره ده. شکریا جانې، خبرونه ته شرغلست. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د سولې مذاکرې د طالبانو غوښتنو ته د تسلیمي معنا نه لري. بلخوا د ملي پخلاینې شورا مشر وایي چې دا مذاکرې به ډېر ژر پیل سي. دا څرګندونې ستاسو په نظر څه معنا؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او قدرمن او محترم اوریدونکو ته. زما په اند دا اول ځل نه دی چې د افغانستان چارواکي د سولې فکر او د سولې په وړاندې مختلف نظریات وړاندې کوي، خو یو شی تم پام سي چې په سیاست کې اکثران زمونږ سیاستوال د څه خبره صرف د خلکو او خپل مینوالو د ذهنیت پر اساس باندې غږیږي نسبت تر هغه څه چې په واقعي ډول باندې په سیاست کې رواني. زه د نقیض خبرې همیشه د دې د مختلفو ادرسونو راغلي دي. البته دا واضح خبره ده چې سوله به طالبانو ته د تسلیمي موضوع نه وي، مګر دا متاسفانه حکومت دا تسلیمي منلی، خو د افغانستان خلک دا نه ده منلی. افغانستان خلک سوله غواړي، چې په هغه سوله کې د افغانستان به د بسیاینې، په افغانستان کې د اوربان، په افغانستان کې د پرمختګ او ترقۍ لپاره او په افغانستان کې د یو ښه حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې وشي او د سیو سیاسي نظام رشته په هغه کې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وساتل شي. همدارنګه کوم څه چې ډاکټر صاحب عبدالله ویلي چې په نږدې وختو کې به د سولې خبرې اترې پیل شي، بلې دا خو که موږ وغواړو نه غواړو که هر یو سیاسي چارواکي او یام دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان سولې پروسه د افغانستان پلاس ده، ستر دروغ ده. دا هغه شی دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا څخه په افغانانو باندې ټپل کیږي. دا که موږ غواړو نه غواړو دا پروسه امریکایانو مخته بولي، ورسره نور هیوادونه هم چې امریکا ته ژمن دي ورسره یو ځای دي. او موږ متاسفانه کمبودی هم دی کې و چې نه ده د دې سولې بحثونو په سر کې وو نه یې په پای کې وو، په منځ کې یو سمبول راځو او بیرته ځو.
بله، طالبانو هم ویلي دي چې د دوی د 15,000 بندیانو لیست بشپړ شوی. البته دا خبره تیرې اونۍ کړې وه. بیا حکومت هم د خپلو زرو بندیانو د تسلیمي خبره وکړه. اوس طالبان وایي چې د دوی 100 بندیان نه دي خوشی سوي. دا په اصل کې ده چې په طالبانو کې دننه د اختلافاتو خبره کیږي. آیا طالبان یو ډول هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات پټ کړي یا بل رنګ غواړي ورکړي؟
دا سرګنده خبره وه چې د طالبانو نظامی متفکرین هغوی بل نظر لري د سولې په هکله باندې، او سیاسیون مخصوصا هغه خلک چې په قطر کې وو هغوی بل فکر وو. د سولې او د بهرني ځواکونو شتون په افغانستان کې هم داسې نور. زه فکر کوم طالبان که پلاسو ډالو باندې هم وویشل سي، کله چې د طالبانو د منفعت موضوع راځي هغوی یو خوله او یو ژبه دي، بیا ځان سره نه ویشي، ځکه چې هغوی کېدای شي په سیاسي لحاظ باندې ډیر سیاسي قدرت او واک تجربه ونه لري، مګر په عقیدوي لحاظ باندې یو ډیر کلک باور د هغوی په مابینځ کې شته چې هغوی کولی شي د مغې باور پر اساس خپل ټول اختلافاتو ته د پایته کې کیدی. همدارنګه هیرم نشي د کمزاین طالبان دکتي کیږي او بیا ډېر سیاسي تجربه لري، هم د ورانولو او هم د جوړولو هغه ډېر ورسره.
په طالبانو کې هم ځینې ډېر افراطي نظریات لري او ځینې یو څه منځلار دي. پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته د دوی په مذاکراتي ډله کې تغیرات راغلل. وروسته طالبانو ځینې نورې څرګندونې وکړې چې یو ډول د سولې پروسې ته ځانمنونکي یا ځان رسونکي وګڼل سوې. دا څومره ارتباط لري له پاکستان سره د طالبانو په دغه سفر پورې چې په دې وروستیو کې کړی دی، ځکه چې پاکستان په ور ور په دې تورن سوی چې د طالبانو ملاتړ کوي؟
زه فکر کوم دا یو تور نه دی، دا یو حقیقت دی، ځکه چې اوس هم د کویته شورا ده چې طالبان د غزینه په افغانستان کې نظامی عملیات مخته وړي، د پېښور شورا ده چې د غزینه کېږي، د راولپنډۍ په همکارۍ باندې طالبان ډېر استخباراتي معلومات ترلاسه کوي، وسلې ترلاسه کوي، اقتصادي حمایت ترلاسه کوي. حتی که چیرته دغه طالبان ونه مني، دا خو باید دوی ومني چې کوم کال باندې چې دوی په افغانستان کې واک واخیسته، نو د طالبانو بودیجه د پاکستان د پارلمان لخوا څخه اپروف شوه، یعنی بودیجه ورته ورکړل سه. په ځینې حقایقو باندې طالبان باید پخه کې نه دي او واضح ډول وایي چې طالبان موږ ته ځای راکوي، موږ ته پناه راکوي او په موږ باندې خپل ستراتیژیک ګټې خوندي ساتي. اوس دا چې د اسلام په نومې ساتي، دا چې د پښتو په نومې ساتي، دا چې د سنی په نومې ساتي، دا چې په هر نومې ساتي، هغه د هغې خپل کار دی، یا دا چې په پیسو یې ساتي، او یا دا هم چې په دې باندې ساتي چې هغه خپل ناپو او ناسالم ملایان دوی ته لیږي او په رواني لحاظ باندې په دې باندې اغیز کوي. د متاسفانه مګر دې ته موږ باید ونه وایو چې ګویا دا یو تور دی، حقایق بیا بل شی وړاندې کوي. حقایق همدغه وایي چې پاکستان سره د دوی ډېر نږدې دی او پاکستان د دوی ډېر ستر حمایت سیاسي، نظامی، اقتصادي او بین جګر کې کوي. حتی پاکستاني استازیتوب کوي د طالبانو لخوا څخه، ولې مخکې له هر ځلې چې خلیزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږېږي، پاکستان سره غږېده. موږ خو پنځه نور ښه ګاونډي هېوادونه هم لرو، هغوی سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي. په هر صورت سره د طالبانو فکر کوم صف واضح دی. خو به دای چې د افغانستان دولت، افغاني چارواکي او مثلا خلک چې سولې لپاره ځي، خپل منځ کې اول سولې وکړي او بیا هلته لاړ شي طالبانو سره وغږېږي. ځکه چې زه فکر کوم ستونزې دې نه وروسته را جوړېږي. تر اوسه پورې څه خبرې اترې پیل شوي نه دي. د چا خبره ټول د سی یو تړل شوی مټ دی، کله چې دا مټ خلاصیږي بیا نو ډیر شیان ښکاره کیږي.
ډیره مننه د ولسی جرګې پخوانی استاد، شکریا برک زیوه. البته پاکستان په وار وار د طالبانو د ملاتړ خبرونه رد کړي او ویلي دي چې د دې ډلې ملاتړ نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل موضوع ته د سوي طالبان ادعا لري چې لای هم سل بندیان خوشي سوي نه دي، بلخو د افغانستان حکومت وایي تر اوسه د طالبانیانو شپږ تنه قطر ته نه دي لیږل سوي. نسیم شفق او نور تفصیل.
د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د افغان حکومت او طالبانو ضد او نقیض سرګندونې. د افغانستان حکومت وایي دوی ته د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ څخه یوازې شپږ تنه بندیان له بنده نه دي خوشي شوي، خو طالبان بیا وایي یوازې دا شپږ تنه نه، بلکې شاوخوا سل بندیان لا هم زنداني دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د بندیانو په خوشي کېدو کې ځنډ د سولې مذاکرات ځنډولې دي. محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلي تر اوسه د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایي شوې او هر کله چې دا بهیر بشپړ شي مذاکراتي ټیم د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د حکومت مرکشي پلاوی به ډیر ژر قطر ته ولاړ شي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکزي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کیدونکي دي.
خو ښاغلی عبدالله چې په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد جوړ شوی د مقاومت څلی ته د ګولو ګېډۍ له ایښودو وروسته رسنیو سره خبرې کولې، په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په خپل رالیږلي پیغام کې لیکلي، تر اوسه د طالبانو شپږ تنه زندانیان چې د ازادۍ په اړه یې یو شمېر هیوادونه اندېښنه ښوولې وه قطر ته نه دي لیږل شوي. خو ښاغلی فیصل بیا د طالب ویان د هغو څرګندونو په اړه چې سل بندیان لا نه دي خوشي شوي څه نه وایي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي چې د شپږ تنه طالب بندیانو پرته د هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر بشپړ شوی چې د ډلې د خلاصون غوښتنه کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبداللطیف نظری وایي یو شمېر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي چې د سولې روان بهیر له یو ډول بنبست سره مخ کړي.
د سیمه قدرتونه یو شمیر اغیز لرونکي هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان هر یوې د هغه اغیز لمخې چې پر افغانستان او طالبانو لري غواړي چې د سولې مذاکرات په داسې ډول پیل شي چې پراتونکو کې د دوی ګټه خوندي کړي. له همدې کبله موږ د دواړو لوریو لخوا ډیر کله بندښت سره مخ کیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ وویل یو تخنیکی ټیم په دې کار کوي چې د دې شپږ تنه طالب بندیانو د لیږد لپاره زمینه برابره شي او دا کار به له کوم ځنډ پرته وشي.
د نسیم شفق راپور مو واورید. اکرم یو له هغو افغانانو دی چې په ایران کې د سورلۍ پر موټر ایرانی ځواکونو ډزې وکړې. د دوی موټر اور واخیست او دی وایي چې په ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول سو. ایران وخت نا وخت ویلي چې ډیری افغانان دغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته ورځي او دوی هم د خپل قانون له مخې اړ دي چې د دغو غیر قانوني پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي. خان محمد سیند له اکرم سره خبرې کړې.
ټیم کې زرا جیک سم ځان ته مې وکتل او را باندې بل ما منډه کړل چې زه خبر نوم چې زما خپل ریزه ما ته ده غي پستر ګمې تور شپاس و هم چا کومک نه را سره کو نه ایرانیا.
ځینې افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او نامنۍ لامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدری ولسوالۍ وسیدونکي د مور او پلار ایکی یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیخه کې د خپلو ملګرو د مړینې سوځېدو او ټپي کېدو شاهد دی. نوموړی هم په دغه پیخه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پښه او نیم سوځېدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
غوښتل مې چې خارج ته لاړ شم، سو روپۍ مې راکارس کې لاړم نیمروز ته. چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغلته وروره نه چا غږ را باندې وکړ چې ودرېږئ. دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې، تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې، څوک ولګېدل څوک زخمیان شول، ټانکۍ لګېدلې وه اور یې واغست، په ګاډي اور بالله چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وایي کله چې په ست شوم ګورم چې په یو روغتون کې بستر یم، د ځان ډېره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده. د دوی پر موټر د ایرانی ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلي موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول او د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لامبو کې سوځي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست، توره به خدا کمې آب بیاورید. افغان حکومت د دغه پیښې د څېړلو خبره کړې وه. په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه د ایران په یزد کې شوې او د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي. لیوال ویلي وو چې د پخپل یزد ته تللی او هلته ایراني چارواکو ته جدي سپارښتنې کړې چې له افغان ټپیانو سره ښه چلند وکړي او ایراني چارواکو ورته ویلي وو چې د دغو سپارښتنو د پلي کولو تر څنګ به د پیښې اصلي لامل ونیسي. اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه. دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. دا اکرم پلار میوگل وای د بیکاری او نامنه او لاملی کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړی، خو کله چې هوا ته راستون شوه بیا یې هم سوکالی نه ده لیدلې. د بوبل هیڅوک نه غواړي چې اولاد یې ځنې بیل شي، خو هر څه له بېوزلۍ کېږي.
دا دکانی کو زخپل سپینګیره ایم زی پم دکانی نه سم کولای ته شو دکانی باندې خو نو کو چلی یو نه روزگار کیږي ز زلم ور سره اوس پور کو اوس ز زل دتم تا دا یو کدل تم چا غو نه خورسی از اخد یا بعد دل تم په خپل پیسو باندې تا دا وی ورته کولا.
اکرم اوس هم وای چې په هیواد کې کار نشته، راتلون کې منه جوړیږي، مجبورم هر سخت ته غاړه کېګدم او بیا هم بهر تلاړ شم. او د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د راستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلی کېدو ته مکلف شوي دي. د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي په مومندو ایجنسی کې د مرمرو کان د نړیدو په نتیجه کې 19 کسان مړه شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شاه نواز ترکزی له سیمې راپور لري.
د مومندو په زیارت کې د سنگ مرمرو د غره دوه درنګونه پریوتي چې پکې د سرکاري شمیرو تر مخه 19 تنان مړه ول شپږ زخمیان شوي دي. د نورو تنانو چې د دغه غر د کانو لاندې شوي د راویستو عملیات لا هم روان دي. دغه درنګونه پرون مازدیګر 15 بجې لاندې وښویدل چې د ځای اوسیدونکو په وینا د سپینو خاورو ګردونه د یو نیم نه تر د 2 کیلومتر پورې په لاندې کلو کې هم خواره شوي وو.
او جکله منګ هم په کارو پته را نه لګېدل، او جکله د شور د غره جوړ شو را ښکاره شو نو بس دوړه وه، او بس زیه په زیه باندې کېناستلو. بیا د هغې نه بعد چې کله دوړه خواره شوله را روان شو په دې لار باندې، خو زر ورته موږ را رسېدي ځکه هم نه شو چې هغه نورې کانډې هم د غره نه رالویدي.
د بونیر نه زیارت ته ورغلی دا وخت په دغه درنګونو کې څومره مړه او یا زخمیان ته نن پراته دي د حکومتي او د ځایي خلکو لخوا بېلابېلې خبرې کېږي. لکه حکومت شمیرې داسې وي چې 15 تنان د کانو د لاندې پراته دي، او دا ځکه چې دوی ته د 15 تنانو کورنو نومونه ورکړي دي، او چې کوم مړه او زخمیان وستل شوي په هغې کې دغه نومونه نشته. خو ځایي ټیکهداران او خلک بیا وایي چې د سپیرو مزې او د پیپل سره خوا کې یوه دېره وه چې په هغې کې به د 40 نه تر د شپېتو پورې تنان هر وخت ناست وو. خو د غرد لاندې راتلونکو تنانو کره شمېره تر دې دمه نه ده معلومه شوې.
د خیبر پختونخوا ډایرکټر آپریشن ریسکی 1122 ډاکټر محمد حیات خان پوینا چې د دوی عملیات روان دي چې پکې د ریسکی 1122 پاکستانی پوز الخدمت فاونډیشن، ایدی فاونډیشن او نور د سیمې عام ولس هم برخه اخلي.
400 دینه بیک اپ د پاره مونږ 15-20 کسان مونږ دلته روغ وخته، نو هغه کې بیا څه ډډ باډیز هم مونږ روغ 19-24 یا څه تقریبا 7-8 چې دی هغه سیریس انجرډ مو 5 کسان دی چې هستل میسنګ دي.
تر د غرمې نه وخته پورې په دغه غر کې اکسکیویټر ګاډي چې دلته ورته شاول او یا اوخکۍ هم ویلې شي څو دانې لګیاوي او د غر نه خویدلې کاڼي یا خو ماتول او یا لرې شیندل. ولې د حکومت لخوا داسې غټ مشینان چې ګنې په دغه کار کې برخه واخلي نه ورسېدلي.
په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته ګڼ کسان اړ شوي چې له کورونو کارونه وکړي، خو د نړۍ د یوه تفریحي شرکت نیټفلیکس مشر اندېښنه لري چې له کور څخه کار هغومره ګټور نه دی څومره چې په دفتر کې دی. احمد شیبره تفصیل لري.
د نیټفلیکس مشر وایي له کوره کار مثبتې نتیجې نه لري، او پر کومو موضوعاتو چې بحث ته اړتیا وي له کوره پرې په سختۍ خبرې کېدلی شي. خوریت هیسټینګز دا خبر هم وکړه چې د 8600 کارکونکي به بیا هم تر هغو دفتر ته لاړ نشي چې د کورونا ویروس واکسین نه وشي. د نیټفلیکس شرکت په 1990 کال کې په کالیفورنیا کې تاسیس شو. دا شرکت خپلو اشتراک کوونکو ته بیلابیل فلمونه د پیسو په بدل کې د انټرنیټ له لارې شریکوي. په 2013 کال کې د دې شرکت هڅې پراخې شوې او په خپله یې فلم جوړونې ته ملا وتړله. اوس د دې ترڅنګ چې نور فلمونه خپلو اشتراک کوونکو ته وړاندې کوي، خپل سریالونه، مستند تصویرونه او هنري فلمونه هم تولیدوي.
Because 2 years ago, my babysitter and her friends tried to kill me.
په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه کسان له نیټفلیکس څخه ګټه اخلي. د دې شرکت مشر هیسټینګز وړاندوینه کوي چې اکثر خلک به تر کورونا وبا وروسته هم په اونۍ کې یوه ورځ له کوره کار کوي. هیسټینګز وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل له کوره یې په کار کې مثبت ټکی نه دی لیدلی، خو د کار لپاره د خلکو قربانیو ډیر اغیزمن کړی دی. د ټکنالوژي یو شمیر کمپنیو ویلي دي چې د کورونا وبا تر تیرېدو وروسته شي دوی له خپلو کارکوونکو وغواړي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. مثلا ټویټر په می میاشت کې دا خبره وکړه چې د تل لپاره یې کارکوونکي شایي له کوره کار وکړي. فیسبوک او ګوګل بیا ویلي دي چې لږ تر لږه د کال تر اخره د دوی کارکوونکي کولی شي چې له کوره کار وکړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د کابل امنیت قمندانې وایي یو شمېر هغه کسان نیولې چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. یو شمېر نیول شوو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمدشاه مسعود وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته په خبرو کې وویل د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دغه راز وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرونه د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند په نادلي او نهر سراج ولسوالیو کې په وسلوالو کې وبخې نهر سراج ولسوالیو کې وسلوال طالبان ته د درنې مرګ ژوبل دي او وختو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په دغو ولسوالیو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. د قبایلی سیمه په مومند ایجنسی کې د مرمرو ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمیر 900 ته ورسېد. دا پیښه ډیورن کرښې ته نږدې په مومند ایجنسی کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کول چې لویه ډبره پرې راوښویده او هندو چین یو بل پلانجمنه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلانجمنې پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي.
د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلوالو طالبانو غواړي چې له کوم شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. مخکې تر دې چې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه واوري، له هلمند راپور لرو. په نادر سراج ولسوالۍ کې یوه مور چې خاوند او لیور یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي وایي په پولیسو کې د دوو زامنو په اړه اندېښنې خوب تښتولې. زرګر چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي چې غواړي دوه زامن یې عادي ژوند ته راوګرځوي. الیاس دی ورسره را خبرې کړي.
د بوسترختون د ماشومان د عجلې څنګه مخې ته سهار وختي ګڼ کسان لدې جملې زرګره د خپل کوچنی لمسی سره نوبت ته ناسته ده چې په نس ناسته اخته ده او غواړي ډاکټر ته ورشي. د روختون د عجلې څنګه ټولو کارکونکو لدې جملې نارینه او ښځینه نرسانو د کورونا وبا د خبراوي د مخنیوي د پاره سپین او شنه ماسکونه تړلې دي. خو زرګره او ورسره لمسی دې کار ته هیڅ تیاری نه لري. د بوسترختون مخته تر وژده انتظار روسته زرګره بیا را پیدا شوه. هغې راته په لومړیو خبرو کې د خپلو سترګو د